سلام په کابل کې لس بجې شپې په رواني وسات کې د ومی ورځ او هم دا ډول د ورکوشو عزیزانو خبرونه اوریدلای شي. خو په پیل کې خبرونه د برېټانیا حکومت افغانستان امنیتي وضعیت بې ثباته بللی او ویلي دی چې په غالب ګمان ترهګرې ډلې به هلته د نورو حملو هڅه وکړي. په یوه خبر پاڼه کې چې پرون د حکومت پر رسمي ویبپاڼه خپره شوې، هغو برېټانوي وګړو ته چې پخوا په افغانستان کې اوسېدل خبرداری ورکړل شوی چې د هیواد ته له سفر مخکې امنیتي ګواښونو خپل استوګنځي او خوندیتوب ته پام وکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په مذهبي ځایونو کې دننه یا څیرمه او د روژې په شان د مذهبي مراسمو پر مهال د ترهګرۍ ریزو حملو احتمال شته. د برېټانیا حکومت همداراز ویلي دی چې په افغانستان کې د برېټانوي وګړو د نیول کېدو خطر شته او د امکان هم شته چې د برېټانیا حکومت له دې ډول پیښو څخه خبر نشي، ځکه د برېټانوي چارواکو په وینا په افغانستان کې د عامه اړیکو او قنصلي خدماتو په برخه کې خنډونه شته. د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت وایي چې له دې وروسته مسافرونکي موټر اجازه نه لري بارونه ولېږدوي. د وزارت پرون شنبه پر یک شبکې په یو بیان کې ویلي چې د مسافرو د خوندیتوب او د سټنډردونو د تطبیق لپاره د مسافرونکو بسونو چلوونکو ته امر شوی چې پر خپل چت د بارونو له وړلو ډډه وکړي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت همداراز ویلي چې په کابل ښار کې د کنټرول پر مهال له ځینو مسافرونکو بسونو څخه اضافي او له سټنډرد لی څوکۍ لري کړی دی. د متخصصانو په باور د بسونو پر چتونو د اضافي بارونو لیک د بسونو انډول لمنځه وړي او په پایله کې ناوړه ترافیکي پیښې رامنځته کیدلای شي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي اعلان کړی چې نن یکشنبه به $14 میلیونه لیلام کړي. د افغانستان بانک پر یک شبکې په یو بیان کې له صرافیو د مالی او بانکي خدمتونو له شرکتونو او تجارتي بانکونو غوښتي چې په داوطلبۍ کې ګډون وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت په آزاد بازار کې د ډالرو د لیلام له لارې د افغانیو ارزښت یو ثابت ساتلی، خو داسې شکایتونه هم شته چې د خوراکي او نورو توکو بیې لا هم په بازار کې لوړې دي. د رفال سرحدي لارې څخه غزې ته د مرستو د شلو لاریو لرسېدو وروسته ملګرو ملتونو د غزې په تړانګه کې د سمدستي اوربند او بشري مرستو ته د نامحدود لاسرسي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی، د وګړو ادارې یو ان ایف پی ای، د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف، د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په یوه ګډه اعلامیه کې د غزې د تړانګې په ټولو سیمو کې د سمدستي اوربند او د نه محدوده بشری مرستو در رسولو غوښتنه کړي. د ادارو ویلي چې د بشری مرستو کارکونکو ته باید اجازه ورکړل شي چاړو خلکو ته مرستې ورسوي، د هغوی ژوند وژغوري او د انساني ناورین مخه ونیسي. د حماس ټلې وسلوالو د اکتوبر په 1 د اسرایلو پر قلمرو حمله وکړه او له 1400 زیات کسان یې وژل. د دې حملې وروسته اسرایلو د غزې پر تړانګه هوایي حملې پیل کړې چې د اسرایلو د حملو په نتیجه کې په غزه کې له 3500 ډېر کسان چې ډېره برخه یې ملکیانو ووژل شول. او د انګلستان د فوټبال ستوري بابي چارلټن چې په 1968 کال کې له یوې هوایي پیښې څخه ژوندی پاتې شوی و، پرون د 80 کلونو په عمر یې سا ورکړه. په 1968 کال کې یوه الوتکه په هغو غرونو کې چې په واورو پوښلې وه نسکوره شوه او د مانچستر یونایټډ لوبډلې د 2 غړو په ګډون 60 کسان پکې مړه شول. خو چارلټن له هغو کسانو څخه و چې له دې پیښې ژوندی ووت. چارلټن یو بااستعداده فوټبالر و. هغه د مانچستر یونایټډ لپاره 249 او د انګلستان لپاره 49 ګولونه وهلي وو. چارلټن د 40 کلونو لپاره د انګلستان د ګولونو ریکارډ ټینګ کړی وو، خو وروسته رونی ترې مخکې شو.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دور کوسو او پیداسو وازیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او درناوی میومنه. ستاسو د بشپړې روغتیا او بریالي توبونو په هیله د نن ورځ د خبرونه تاسو ته زړه روشن وړاندې کوم. درناوی اوریدونکو، په پیل کې باید تاسو ته د دې خبرونی په هکله یو مهم معلومات وړاندې کړم. هغه دا چې د دغه پروګرام یعنی دور کوسو وازیزانو د خبرونی نن دغه پرستی ورځ یا ورستی پروگرام دی. بلې ګران دوستان، دغه خبرونه به تر دې وروسته په دغه بڼه او دغه وخت نور خبره نسی، خو که ستاسو کوم دوست او عزیز ورک وي او یا هم د کوم چا د ورک سوي عزیز په هکله معلومات لري، نو تاسو بیا هم کولای شئ چې موږ ته خپل پیغام د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو او یا هم د واتس اپ لارې راولېږئ. موږ د ازادي رادیو د بیلابیلو خبرونو په ترڅ کې درته خبرو، خو دغه خبرونه به نور په دې اوسني شکل او فورمات باندې نه وي. نو مخکې تر دې چې زه ستاسو سره خدای پاماني وکړم، لومړی به ستاسو هغه رسیدلي پیغامونه خبرو کړو چې د ځینو پیدا شوي کسانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه نیکه هیله او احترامات د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د خبرونه ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاس. تاسو همیشنۍ اوریدونکو، محمد اسلام همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. پای روشن صاحب، تاسو تیرونی په خبرونه کې د باودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوي دوست پلاټ کې و. نو کچيري باودین نامه زما ژغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځان ته معلومات وکړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0-22-41-1. کچيري باودین ورور زما ژغ اوري، نو لطفاً دي پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سي تر څو د ورکسوي دوست پاړه معلومات ورکم. د یادونې وړ ده چې محمد نامه د تیرو 15 کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي، او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني، نو زما سره دې پر هغه لمبر چې ورته ومې وایه راسره په تماس کې سي، نو زه به د محمدین په اړه معلومات ورکم. والسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام وای او بعد سلام. ز عبدالعزیز د کندهار ولایت تجړی د نسوالی څخه خبره کوم. یو ماشوم چې تقریبا د وو اتو کال پر شاو خو باندې عمر لري او دوه کال مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په شهر کې، او دی خپل نوم منی رحمت وای او د پلار نوم کل علی محمد او کل ولی محمد یادی، او دی ورور نوم وکیل احمد یادی او د بل ورور نوم عبد الكبير یادی. نو دی زمر سره دی تقریبا دوه کال کیږي. نو هر څوک چې د د ورثه او پات معلومات لري یا خپل د وارثان ما ژغاوري، نو پر دا شمیره دی د مر سره اړیکه ونیسي. 0-22-25 0-22-25 او دا واتس اپ شمیره هم ده او ساده شمیره هم ده.
قدرمنو دوستان، په دې هیله چې تاسو کوم دوست او خپل هم په دې پیدا شو کسانو کې وي، اوس به هم راسو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپل ورکو عزیزانو لټونه کوي.
سلامونه د ازادي رادیو مینوالو ټولو ته، خاص او ځانګړي سلامونه په دې هیله چې ټول راته رکرو د صحت جامې مو پرتن وي. ټلیفون لیکي ته ځل بیا ز سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خایستان ننګرهار یم، چې د نیکمل په نوم یو ملګری نادر کشیل ننګرهار بیا له کامې ولسوالۍ نه یو څه نسه عصبي تکلیف هم لري، نو که هر چاته فتوی د ورې او بیا د زړه همدردی دي سره په دغه شمارو ګډونوال شي. شماري ورته وایم، لومړی اتصالات نمبر وایم 0-8-6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- اتاویا نه سو دری نه سو سلور روشن نمبر دے صفر اسوا شپگ نوی شپگ شپیت سلور اتیا پنجا اتیا افغان نمبر دے صفر پورا اسوا نه سو سلور سلویخ نه سو یو سلویخ تازہ مشماری دیا یو تکرارو میں کہ ہر چاہتے معلومات نو دورورے لزلل ہم دردے دیرا سرا تدا شمارو بیا برخ واخلی او کار چاہتے معلومات نو منگ تدی جے پگو تکڑی صفر و ات شپاگ شپاگ پنز پنز تلور صفر عریبا نمبر صفر و و ات نا صفر دری نا صفر سلور روشن نمبر دے صفر و نه درې د پیش پګ اته څلور اته پنځه رسوی کې افغان نمبر دی صفر و صفر صفر نه څلور څلور نه څلور یو تر دیا خو وخت نه په دې حساب شن رور چې تهران می بار بار نشر کې لتان لې من نه کور دانو اکیده په پاکو هغه سپیشلی دی نیا زره باندې سپاره مخه وخت نه
سلامونه ګلونه احترامات تاسو لګرانه دغه شان د ازادۍ ټیم ټول مینوال ته هیله لرم چې را لرو جوړ خوښه خوشاله څوکاله آرام اوسې ګرانه بیا هم مینه ګل وفادار د خپل ننګرهار بټیکوټ ولا سالې څخه مې زنګ درته واخلې زمونږ هم دغه شان یو دوست چې جان محمد ولد خان محمد دا څلور میاشتې کېږي لس کاله عمر لري چې نادر کشوې دي او که چاله معلوماتي یا چاله پته ګرانه نو لږه ساتي تکلیف لري موږ له دې په دغه شمیره باندې زنګ وکړي صفر او سوا وا اتیا درې پنځوس او پنځوس اخرې کې شپږ دېرش یعنې صفر او سوا وا اتیا درې پنځوس او پنځوس شپږ دېرش یو ځل بیا دا شمیره تکراروم صفر و اته و پنځه دری پینزو و دری شپاگا خخ پروانه خواه وقت شیده ولره جزا جایزا هم دیگرانه خخ پروانه خواه وقت خواه خواه
السلام علیکم و رحمت الله و برکات در روزګان ولایت جزو ولسوالی سمیاړي کني ولې د ما یو وطنوال دي دوه کال کیږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورک دي نیمه توپیک دي د امیدلا زوی دي سپراویا پنځاویا دوه تیا شپږ سو څلور شپږ شماره تماس ونسي مننه تشکرې د جانب ادا کوم چې موږ ته شوونه وکړي
السلام علیکم ازادي رادیو او دونکو کارکونکو ټول سلام وړاندې کوم زه یې مطلب وایم دې موږ غواړو چې ګریش کولی سولې څخه تاسو ته غواړم پیړم زما یو ورور دی چې نو لا په نامه دی چې خو یو کال کیږي چې ورکسي او د جلو سکار دی دوی وخت سترګې دی او راشي سترګې باندې د ښه حاله همسته اته دې شته مې برابر نه دی بس خاص خبره نه پیږي چې ورته پوښتنه وکړي چې نوم دې څه دی خو یې نه سي او که چیرې ورناره کې چې نو لا بیا د نو لا په نامه راختي نو موږ څه نه درک سوي چې خو یو کال کیږي عمر یې ډیر لږ کار دی نه هم مې وایي د ګریش کول سوالې د لارسمه د سرسې سره چې د لکه څخه نو موږ د دې د هغه هله کو چې موږ دا پیغام نشر کې چې کوم مسلمان ته معلومات موږ سره د ټلیفون په دغه شمارو علي کوي چې ټلیفون دی شمې یې اول شمارې ثلاثه صفر و اته پنځه و نه یو صفر نه صفر نه یو شمارې زې دا وایم صفر و څو پنځه اته و څو یو نیوي صفر یو نیوي او د ټلیفون بل شمارې د سیم شمارې صفر و څو دوا نسو شپتا درسو دو اتیا که زیفون شماره زوی دیاوه نسو دو سپر دو نش پر سپر بری اتا دو دا همور دوی شماره زی هر مسلمان رو تا چه مزماتی پانه دین مرسد دو شماره بانی علی که بنیسی و سلام
السلام علیکم و رحمت الله دغه هلک حبیب نمیر د بالول اکا زوی دی چې د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه دریم حوزه بولان کې کور دی چې نادر اکسو ار مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري په دالان نشمیر سر دزمر سره اړیکه ونی صفر و صفر اته اته نوی یواتیا نسل ویش
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ریډونکو ته نیک سلامونه او احترامات دمای زوی ته میوان نیمیږي ترکلی په تندې له کور نظر کوي درچا ته معلومات په دې نمبر دی وړې کوي نشي سپراویا درې سو نڅل وی شپږ سو دوه ویس او سپراویا درې سو نڅل وی شپږ سو دوه ویس او مننه تاسو دې کامیابی په هیله ازادي راډیو دې ژوند دی
بلیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زادر ډول درنو که درمنه اردن کارګون کارکران ته سلامونه په دې لم چې ټول وتر کړو خوش خوشاله سوکری زادر رادیو او ټول ته سلامونه یو خاص سلام له شاغلی تایو روشان صاحب ته اختر محمد د خادم د علم دولت واشیر ولسوالی همدا لزه د کارزک د سیمه څخه درته دا پیغام پرېږدم رب سم دې ته چې یادمر د واشیر ولسوالی د بدکار د سیمه څخه یو کاس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کال کېږي چې د واشیر ولسوالی د سیمه څخه نادر کسه وای دی نو محمد اسماعیل جدی اصابی تکلیف پم لري داسې جگ زبان دی او تور پاج به پیچي تقریبا 15 کال کې چې نادر کسوي دي نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وینو کولای چې زموږ په دوه غبرګو شمیره را سره اړیکه ټینګ کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه غوي ته ورکوو. نو دا اړیکه نو لبنانی شمیره د افغان وسیم 0 0 1 0 2 8 1 9 شمیره به یو ځل بیا ما تکرار کړم 0 0 1 0 2 8 1 9 او بل افغان وسیم شمیره د 0 0 6 3 2 9 1 0 8 او تر څنګ یې اټیان شمیره ده 0 0 2 0 6 0 9 0. نو کار مومن مسلمان غواړي چې زموږ سره اړیکه ټینګ کړي، هم په دې اړه معلومات راکړي. دغه لومړنۍ شمېره به ځل بیا ورته هم 0 0 1 0 2 8 1 9 او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کړي تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي. زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات راته کېږي. ډېره زیاته مننه، ژوندي اوسئ، خوشحاله اوسئ، خدای پامان.
سلیمان تر احمدی دی بلوت کازوی دی نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي. د سلیمان په نامه دی دا چې څوک معلومات لري مرسدي په دغه نمبر زنګ ووی. سلام علیکم.
ګران اوریدونکو، تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی، نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکو ته به ولولم. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5. شمیره د سره تکرارم 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5.
سلامونه نیکی احترامات ازادي رادیو د ورکسو عزیزانو د خبرونې ټول منوالو او ریدونکو او تعقیبالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه است زلپکار ځواکمه د هلمند ولایت واچر ولسوالۍ څخه. ماما می چې تقریبا ډیر کلونه کېږي له خپل کور څخه نادره کدی چې د دنم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې املا سنگین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسېدونکي دي او نادره کسوي د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادره کسوي دي چې ډیر کلونه کېږي کورنۍ ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان ټول په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د پاړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند پاړه باندې معلومات ولري، نو له مهرباني له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړې جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوې ده، زما په شمول د نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واتس اپ شماره ده 0 2 0 2 8 6 3 0 2. شمیره ځلی بیا 0 2 0 2 8 6 3 0 2. د ټلیفون شمیره مې 0 0 3 0 1 1 0 8. د ټلیفون شمیره ځلی بیا 0 0 3 0 1 0 8.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري ازادي رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم، زه ننګرهار سره خوري ته خبر چې زمونږ یو ملګری قانون د جواد لغاری کامران د درې نشي کیږي چې نادره کړی ته کاله عمر لري، اسادي مشکل هم لري. کارجا ته په اړه معلومات وي زمونږ سره په دغه شمیرو برخه واخلي. سپراتالیا پوره چلوي شپږیا پنځاویا روسي کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم 0 0 8 7 6 5 1 5 1 روسي کې درې او روسي کې ریبا نمبر درته وایم 0 6 5 1 6 1 0 8 9. یو ځل بیا درته وایم 0 6 5 1 6 1 0 8 9. او د یادونې وړ د روسي کې واتس اپ شمیره وایم، که څوک وایي واتس اپ باندې عکسونه هم ورته لیږم چې دغه ماشوم دی. 0 8 9 0 6 5 1 5 1 روسي کې درې په دغه نمبر واتس اپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار نشرې کړي. تر بیا خو د الله په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او اوریدونکو ته سلامونه وایم. دین احمد مناخل خبره کوم. نو یو ورک عزیز ده نبی یوسف محمد یوسف نمیږي د ګل زوی ده په کوم ملاخیل ده دا شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره حال وي خدای دپاره دا کومک وکړي. کور کې ځوان زندګي ډېره په ټپه ولاړه ده. کور ورته انتظار ده. کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده کړنګ شنه ګیره ده اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګ شنه وینو. وعلیکم السلام.
ګران ورور تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړی نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتس اپ کې پیدا کړه هغه زو ریدونکو ته لولم. 00 2 3 1 0 3 4 1 2. شمیره بیا تکرارم 3 1 0 3 4 1 2.
سلامونه زما یو خوریه دی پنن د سرګل د وزیر زوی درقته ولسوالۍ تاخر د ولایت نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطفو کوي دا موضوع سره شریک کړي او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړي نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته لولم 00 2 0 4 4 9 9 8 2. شمیره بیا تکرارم 00 2 0 4 4 9 9 8 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیک تر غلی قریہ اسد اللہ اند پاریا ولایت چلگزید ولسوالی چ زادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کال کې چې د کور وتلی په کور کې خوشکه کړی ولات للی دی درکې نست. نور الله نیمه چې د پلار نوم راجانه کا او مشخل شپه ژوند یو د چې رسخ کم سوې دی نو ډیر په پریشان یو. تقریبا اته کال کې چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات ستنه د مرګ معلومات ست یو واری پکت خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځنه شنخته ولیدل دي بل اخلاص د بابا صاحب پولیسوالي کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زب سوار له مالاتې پیدا نه کی امکان لري دا خلګ خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري ک د مرګ معلومات یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شماره یو ماته زنګ وي شیرنی ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو ور بیا 0 8 اویا 1 3 3 4 5 8. شماره یو ور بیا 0 8 اویا 1 3 3 4 5 8. او د نورلان نشانه نه دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی کده میرګي مرزې بولی دغه درلودي مرزیو د پیری مرزې درلودي او بلې پر دغه رستلس باندې داسې 4 5 ځای 2 سګریټ یا 3 سګریټ لګولې و دغه پر دلاس باندې اسکه شکړلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړو پر دغه رستلس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورلا نشانیان دي کچیر د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرنی ورکوم خو فقط د یاده ژوند یاده مرګ معلومات وسی چې مور نور رونمو ټول کور ډیر یادوي تقریبا اته کال ژوندۍ انسان د سرڅ خللی نو هغه واده د نورلا عمر اتلس کال اوس به شاید هغه سي 25 کال شپږ ویش داس شاوخوا دی د نورلا عمر. خدای پاک مونږ ازو السلام علیکم ورحمت الله. پیغام د نشریدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما باتریس ولایت دغه د ولسوالۍ د لکسر فکریا زما یو خریر یا تمیاشت مخ کی وته لري د کور څخه د ایران په سفر تللی دی نو نادره کړی نه د ژوند معلومات ته نه هم د مرګ د معلومات نه ست کورنۍ ډیره خوشی نه ده. نو یې روزی دی د پلان مې نازنین دی نکنه مې اولاد کوم باندې دی هر ورځ یې درک ولري د شمیرې د مور سره تماس ونیسه 0 اویا
زموږ دغه ورور د دغه اورکسیوی کس په حق له یو بل شمیره هم په واتس اپ کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 اته اته یعنی چې درې پلا اته پنځه یو دوه
راډیو د ټول کارکونکو ته سلامونه نیکه دي. زه محمد دین د بلخ ولایت چارګوله کې ورسالې د زیږینور د کلس په تماس کې وره موږ یو راکاسې ورس په نامه د محمد دین د حاجی عثمان زوی د ملک محمد دین نظام الدین تاج الدین او محمد رسول او محمد امان ورور دي. تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې دوه کاله مخکې دا راکاسه وایي. نن چې ځنګ راته وایي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چې ځنګ وهلې دی چې دا غسړی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ کې مشرو وسیش زما ځای محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دی اوس چې په دغه شمارو د زما سره تماس ونیسي. اته شماره ده چې پر وسو اته اتیا درش پته اویا درش شماره زل بیا وایم وسو اته اتیا درش پته اویا درش او بل شماره ده چې پر وسو واویا چې پر واویا مننه خیر د آزادی ټول کاسمه مننه کو نو بیا هم که چیرې نه دغه شاغ راستلی خبري ازادي راډیو ته زنګ ولې ماته نه چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه د ازادي د آرشیف څخه هم ستاسو شماره راخیستې تا د زنګ وي څه معلومات څه وي
سلامونه کدرمن اوریدن کو هیله تاسو بخیر سای باور سمان د پرښتو وطن خوښ پدې اتنا روان زموږ یو ملګری دا غوور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورک شوی دا په یوه څه معلومات لري چې شماري اره ما اری واش مره درته وایم چې سی پر اوسه وښ پټه شپږ سلوي شپږاویا شپږاویا او روشنه صفر و نه صفر نه و پنځه نه و پنځه اری بش مره بیا ما صفر و شپږ و شپږ و شپږ یعنی صفر و شپږ شپږ سلوي شپږاویا شپږاویا روشن شمره درته یادو ما صفر و نه پنځه
دا ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازوی دیارلس میاشتې کیږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمیرې په لاندې ډول دي: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش. دوهمه شمیره ده: صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت. درېیمه شمیره ده: صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی دغه لس کاله کېږي چې د کور نه درګه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من غږ دی په خپله اوري یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووایي: صفر اووه صفر اووه یو سل څوارلس درې سوه شپږ دېرش. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
گرانو دوستانو او درنو اوریدونکو، د همدغه نننۍ ورځې د پروګرام په ختمېدو سره د ازادي راډیو دغه خبرونه د فعلن لپاره نوره نه خپرېږي. په دې تیرو اوږدو کلونو کې موږ ډیر هڅه وکړه چې ستاسو هغه ګران دوستان او خپلوان چې ورکسیوي و درته پیدا کړو، او د ورکسو عزیزانو په دغه پروګرام کې مو ستاسو په زرهاو پیغامونه خپاره کړل، او همداراز مو ستاسو یو ډیر شمیر هغه عزیزان چې ورک و پیدا کړل. او باید یادونه وکړم چې زموږ یو زیات شمیر ګران اوریدونکي هم ستاسو د ورکسو عزیزانو په پیدا کولو کې ډیره مرسته وکړه. هغه په دې توګه چې هغه ورکسیوي کسان چې د دوی په شاوخوا او ماحول کې و او دوی د هغو په باره کې معلومات درلود، نو موږ ته تیلیفون کاوه او د دغو کسانو په باب یې موږ ته پیغام ایښوده چې د دغو اوریدونکو ډیر منندوی یو. او دا چې د ازادي راډیو مشرتابه ماته د دغه خبرونې د جوړولو او تنظیمولو ویار راکړی وو، د دوی څخه هم مننه کوم. ترنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مې د خبرونې په سر کې هم وویل، تاسو موږ ته خپل پیغامونه راولېږئ، موږ د ازادي راډیو د بیلابیلو خبرونو په ترڅ کې درته خبرو. نو په دې هیله چې ستاسو رکسوي عزیزان ارڅه ژر پیدا سي او رکسوي عزیزان مو ډیر کم وي او ستاسو ټولو د ژوند په چارو کې بریالیتوبونه په برخه وي، زه تای روشان ستاسو سره د خدای په مانی کوم. روغ جوړ او بسیا اوسئ. مخته مو ګډي ګډي ګلونه.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د سیمه نړۍ او افغانستان د تیرې ونې د تودو سیاسي او جالب موضوعاتو د تحلیل لپاره مو په یو بل او مورس کې هر کله کوم. نن بر سره د سیاست ترڅنګ د یو وشتمې پیړۍ د حاتم تهیی په قاچاقي لارو د تللي قاچاقي سفرونو مخالف افغان خبريال کیسه او د خزو د 2000 کلن زوړ سنگار تون معلومات هم وګورئ. خو پیل هم د ونې د مهمو موضوعاتو له سر ټکو. افغانستان او د سی ای ای د پخوانی مشرانګیرنی جنرال پیټریاس وای بایدن په افغانستان ملامت ده. د کابل ستونزه که حل نه نو کنټرول دی شو. افغانستان کې بخت شوه چین او ورته اندیښنی. چینایان ځوانان او زاړه افغانستان کې په قانونو چکرونو سوداګرۍ او سیاسي لیدنو ډیر لیدل کیږي. اخر ارادي څه دي؟
د افغانستان د غفلی وضعیت څخه دی پوره پوره ګټه اخلي تر څو پورې هغه مهم طبي زیرمې چې او دنیا او تزرعت لري هغه به استخراجي په کمترین قیمت باندې.
طالبان د خدای داسې یو څوک غواړي چې دوی سره صرف تماس ونیسي، هغه ته ډیر ځات پام کوي.
د طالبانو پر حکومت د جهادي مشرانو نیوکی دا وارد جنرال رازق خان کلین تر اټول شوی او جهادي مشرانو په طالبانو زونه سپک کړی دی.
او ته افغانستان نه یو لوی مشبس جوړ شو باید اخر به دا خلک دیو خالی او تش محبس بندیوانان پاتی.
اما با وجودی که میدانن اقتدار کشورها برای منافع خودشان متاسفانه ظالمانه زیر نام تعامل این داره اکمال میکنن، حمایت میکنن.
هر تو حیوان کسی عدالت وجود نداری و بجه که صلح او ثبات را تل امکان نداری.
د فلسطین او اسرائیل د کشالی تر طول خونده پڑاو د دوار اړخونو جګړه کې بل اخر پر وختون کې د لزګونه انسانانو ویني وبهیده، خو یو لوري هم ځان نه ملامتي. بیا هم خراب لاست. د سی ای په خوانی مشر جنرال ډیوډ پیټریاس په یو تازه مرکه کې د افغانستان په اړه د جو بایدن پالیسی کې څه هم ناکامه بللې، خو وايي هغه په اوکراین کې تر دې دمه سم روان دی. هغه له فاکس نیوز سره د خپل کتاب منازعه یا کنفلیکټ په اړه مرکه کې که څه هم د تیر حکومت افغان همکاران له ستونزو مبارا نه دي ګڼلي، خو له طالبانو سره د په وینا د ټرمپ د ناقص تړون په تداوم یې جو بایدن هم ملامت کړی دی. جنرال پیټریاس په خپل تازه چاپ شوی کتاب کې ویلي که د افغانستان شلکرانه معضله حل شوی نه وای نو د کنټرول امکان یې و او افغانستان له زوال څخه ژغورل کېدای شو. جنرال پیټریاس چې افغانستان کې هم ماموریت کړی وای جو بایدن نه د ځواکونو په ایستلو افغانستان د ترهګرو پر ځاله بدل او 40 میلیونه وګړي یې په راتلونکي کې د جبرو محدودیت لاندې ژوند سره لاس او ګریوان کړل. بلخوا طالبان چې تلې بهرنی ځواکونه په افغانستان کې مات شوی بللي، ټینګار کوي چې افغانستان د ترهګرو په ځاله نه دی بدل شوی او د افغانستان په شمول هیڅ هیواد ته نور له افغانستانه ګواښ نشته. د اکتوبر په 18 او 13 د چین د یو کمربند او لار سیمه ایز اقتصادي کانفرنس کې که څه هم له افغانستانه د طالبانو د سوداګرۍ او هوایي چلند وزارتونو لوړ رتبه پلاوی ګډون کړو، خو تر اوسه د لیدونو او لاسته راوړنو په تړاو کوم راپور نه دی ورکول شوی. یوازې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د دی پلاوی د تګ او هلته د طالبانو له سفیر سره د سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزی د ناسی خبرونه نشر شوی او ویل شوی دی چې چینایي لوري د طالبانو د پلاوی تود هرکلی کړی دی. اما برعکس پر ځای د پاکستان صدر اعظم او ورسره مل پلاوی د افغانستان په استازیتوب له هیوادونو له چارواکو سره لیدنې کړي دي. د پاکستان صدر اعظم د کانفرنس حاشیه کې د چین او روسیې ولسمشرانو سره له افغانستان پیښو ترهګریزو ګواښونو په اړه لیدنې کړي. د پاکستان صدر اعظم انوارالحق کاکړ د روسیې له ولسمشر سره کتنه کې له افغانستان او سیمې څخه د ترهګریزو ګواښونو په مخنیوي کې د مسکو او اسلام آباد ګټې مشترکې بللې دي.
مکته په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډ مبارزې اړتیا ده، ځکه روسیا او پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په بیلابیلو برخو کې ګډې ګټې لري. په ځانګړي توګه د افغانستان او شاوخوا هیوادونو په تړاو سیمه ییزه کړنلاره د روسیې د فدراسیون، پاکستان او چین له لوري جوړیږي.
طالبان له دغه کانفرنس نه د زیاتو لاسته راوړنو او سیمه ییزو همکاریو د راجلبولو لپاره په تمه تللی وو. د طالبانو پر وړاندې د مقاومت عالي شورا په نوم د جهادي مشرانو ډلې د جنرال رازق خان د پنځم تلین آنلاین مراسمو کې د طالبانو پر حکومت نیوکه کړې دي. دغه شورا چې اکثره مهال آنلاین غونډې نیسي او بیا یې د مذاکراتو له لارې د افغانستان د کشالې په حل ټینګار کړی، خو نړیوالې د خپلو ګټو لپاره له طالبانو سره په پټ او ښکاره تعامل تورن کړی دي.
چې تکتی په دې خاطر چې خپل ځان خوندي نه بولي، خپل عزت خوندي نه بولي، خپل مال خوندي نه بولي، نو تر څو پورې به دغه لړۍ روانه وي. لکه مخکې مې چې وویل، یو وخت به ګورئ چې افغانستان لکه دا تخلیه شوی دی مزنګ، دغسې به خالي
او خپل وخت په دې باندې ځای نه کړو. خپل وخت په دې باندې ځای کړو چې د افغانستان خلک نن ځورېږي او د دې ځورېدلې وطن او د دې ځورېدلې خلکو د خلاصون لپاره څنګه لاسونه یو بل ته ورکولی شو او د افغانستان د خلاصون او د نجات لپاره په ګډه هڅې سره ګړندی کېدلی شي.
اتا محمد نور بیا دغه مراسم متوینا کې ویلي طالبانو له اړتیا زیات مدرسې ایجاد کړي او د افغانستان تعلیمي نصاب سلګونه کاله شاته بیولل دي.
برایشان پول روان میکنن، بعضی ها علنی مثل امریکا علنی روان میکنن، کشورهای دیگه زیرزمینی روان میکنن. تمامی کشورهای همسایه و منطقه بلا بدون هیچ شک 90-95% اینا پول خصوصی برای طالب ها روان میکنن. این چه پولیسی رو ببینین؟
تیره اونه طول اسلامی هیوادونو که ده فلسطین پا ملاتر پا حکومتی و ولسی کچا پراخ برگونو نخودل شویدی. پا افغانستان که ده مظاهره و لرویه ده تیتی کچی ده طالبانو دریزونه او ده ایلامو لرویه ده دوی ده حکومت دریزونه سخت او تندو.
زما ده عربو سخه غشتنه ده چی زموز آجمو لپارا ده فلسطین ترانگی تا لار پرانیزی پریزش آجم ده دی نن او د دې غیرت ته ور ودانګي
بلخوا د طالبانو داخله وزیر خپل وینا کې د دوهې تړون ته په اشاره د چا کورنۍ او چارو کې د مداخله نه کول خبره یاد کړي او افغانستان کې د دوی د حکومت راتللې سره بریا بللې ده. همدارنګه د طالبانو د ویاند او خارجه وزارت په کچه اعلامیې هم ورکړي او لدی پښتني ورسته چې د طالبانو مشر په دې تړاو څه دریځ لري دا غي وزړه وینا یې هم خبره کړي ده.
موږ تاسو افغانان ډېر انقلابي خلک دي، جوش لري او دای چې دی همیش لپاره د دې ایمانی غیرت نه برداشت کوي چې چیرته دی دوی قرار کینی. خو زه تاسو ته اطمینان درکوم، ګورئ داسې اتلولي داسې ازادي تاسو ګټلې ده چې موږ د چا په داخلي امور کې مداخله نه کوي، اما د مسلمانانو سره ایمانی خواخوږي لري.
د دنیا په هر کونج کې چې مسلمان ته تکلیف ورسیږي، قسم په الله چې زما وسر ورسیږي چې زه به هغه ځای ته په خپل په پښو باندې ځان رسوم او د دې امدادو کومک وکړم. کله څه کوي چې افغانستان
مګر په ټولنیزو شبکو کې یو شمېر فعالانو بحثونه اچولي چې طالبانو د ټولو مسلمانانو د ننګې ادا کولې، خو اوس د دوی حکومت د څه شي له ویرې دومره پڅ دریځ نیولې ده.
نه د امریکایانو مخالفین دي او نه د امریکایانو د متحدینو مخالفین دي، او دوی دغه د جهاد دایې دومره زیانمنه کړ چې اوس هیڅ اسلامي هیوادونه بلکې خپل مرګري هم په دوی باندې باور نه کوي. دا اوس دی فلسطین په موضوع کې دوی نه امریکایانو ته ګواښ کولای سي، حتی دوی یو صریح موقف نسی درلودلی. دا د اماغه دوهې د قرارداد تاثیر دی.
فعالانو په طالبانو پسې د دوهې د تړون پاڼې هم راایستلې او یادونه یې کړې ده چې که څه هم د ټیټې درجې طالبان به غوسه وي، خو د دوی مشرانو د دوهې په تړون کې هغه څه لاسلیک کړي دي چې اوس یې د دوی مشرانو په ویناو کې نرمښت ښودلو ته اړ کړي دي. له تیرو دوو کالو راهیسې افغانستان د چینایي شرکتونو، سوداګرو، سیلانیانو او په پښتو او دری غږیدونکو خبریالانو لپاره د سرګرمۍ په ګرم میدان بدل شوی دی. په نږدې ماضي کې د طالبانو د ګڼو ادارو له مشرانو داسې انځورونه خپاره شوي چې په ناسته کې ورسره خامخا چینایي وګړي لیدل کیږي. دغه چینایان له طالب مشرانو سره ناستو کې یوازې په افغانستان کې د پانګونې لپاره علاقه ښیي. چینایي سوداګر او سیلانیان بیا د افغانستان هرې سیمې ته د تللو انځورونه هم خپروي. دوی غمی اخلي او په خوست کې د جلغوزیو کارګرانو باندې هم ګرځي. خو شنن کې افغانستان کې د چین د پخې خودلو هڅې ته په ښه سترګه نه ګوري.
چین په نړۍ کې ثابته کړه چې د هغوی لپاره خپله ګټې مهمه دي، څرنګه د نورو ملکونو خام مواد ترلاسه کړي، څنګه د هغوی هغه عایداتي سرچینې ترلاسه کړي، او کله چې هم په دې کوم مملکت کې سرمایه ګذاري کړي په خپله ګټه، حتی هغه کارمندان یا هغه څوک چې په هغه پروژو کې کار وکړي هغه هم دوی خپل مملکت څخه راوړي.
چین د طالبانو په ضرورت پوه دی او په دا خاطر هم زه فکر کوم چې تر ډیر ځای پورې طالبانو ته بازی ورکوي، طالبانو غولوي، په کوچني کوچني شانې غولوي، څو طالبان په ځان پورې لا وابسته کې لا زیات په ځان پورې دغه کې تړاو زیات سي، وابستګي زیاته سي او چین ته ډیر محتاج سي.
بلخوا چین په وار وار افغانستان کې د کومي سیاسي او نظامی موخې نه لرلو ډاډ ورکړي او طالبانو هم دا هیواد د یو ښه دوست په توګه یاد کړی دی. د افغانستان په لویدیز هرات او شاوخوا سیمو کې د تیرې اونۍ شاوخوا یویش وړو او لویو زلزلو له کبله چې 3300 پورونه ویجاړ کړي، له 1500 مړي او له 2000 زیات ژوبل تر شا پاتې دي. دا چې په هیواد ژمی هم را روان دی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مسؤول دانیل انډرس وایي د هرات زلزلو تر اوسه 43000 وګړي مستقیمن اغېزمن کړي او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې دوی ته د مرستو رسولو لپاره 93.4 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي په وینا تر ټولو زیات زیان په انجیل ولسوالۍ کې 33000 تنو ته اوښتی دی. دا په داسې حال کې ده چې په سراسر افغانستان او له افغانستانه بهر د افغانانو ګڼو ټولنو د هرات ناورین ځپلیو ته بې ساري نقد مرستې راټولې کړي. بلخوا طالبانو هم ادعا کړې ده چې د هرات بې کوره شویو ته د کورونو په جوړولو کار پیل کړی دی. که څه هم تیره اونۍ د طالبانو دریو وزیرانو د تعلیم او زده کړو په لزوم او اړتیا باندې ټینګار کړی، خو د طالبانو حکومت لا هم د نجونو په زده کړو د بندیز په رابطه پوښتنو ته ځواب نه لري. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله آغا تیره اونۍ د پکتیا پوهنتون یو کانفرنس کې وویل د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نظام پیاوړی شوی او اوسنی نصاب معیاري او اسلامي شوی دی. دغه راز یې د لوړو زده کړو سرپرست ندا محمد ندیم د هیواد د پرمختګ لپاره د ځوانانو په تحصیلاتي پیاوړتیا او ورته د اړتیاو په برابرولو باندې ټینګار کړی دی. خو د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرستی شهاب الدین دلاور زده کړې او تحصیل د ماسپخین د لمانځه په څیر فرض بللی دي.
موږ مسؤلیت لرو خپل ځوانان په علمي، په عصري علومو، په ټکنالوژي علومو، په کمپیوټري علومو، په ساينسي علومو، په طبي علومو، په انجینري علومو او په امنیتی، په نظامی علومو باندې داسې کوسې بیا داسې دښمن ته ونه ګورې چې په سیر داسې خطونه راښکتاوي.
مګر خلک پوښتي چې تعلیم فرض دی، نو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه مو ولې تړلي دي؟ مخکې به طالبان ویل چې د شرایطو او نصاب په برابرولو بوختي چې ورسره به نجونې هم د زده کړو حق بیرته ترلاسه کړي، خو اوس خلک پوښتي چې تاسې خپل تعلیمي نظام په شرعه برابر شوی بولئ، فرضي بولئ او ځوانانو ته د اسانتیا او برابرولو ټینګار کوئ، نو د خبرو او عمل ترمنځ مو دا دوه کاله تضاد ولې عملاً لیدل شوی دی؟
د دې خبرو باوجود چې دا واقع اوسنی واقداران کوي، نو بیا ولې وجه څه ده چې زمونږ انجنې په کورونو باندې ناستې دي او هغه خپلو کتابونو او خپلو د مکتبونو بکسو ته ژاړي؟ دا په تاریخ کې نه جبرانېدونکې پیښې دي، نو ولې بیا په دې باندې فیصله نشي؟
بیا کومه ستونزه ده چې تاسو تر اوسه پورې د افغان انجنو په پر مخ باندې، د افغان میرمنو پر مخ باندې تعلیمي ادارات او مکاتب بند کړي؟ دا یو ستر جفا دی د افغانستان په اړه. زه فکر کوم
کوم گفتار چې دوی ورکی دي دوی افکار سره کاملا په تضاد کې ده او په عمل سره په تضاد کې ده.
بلخ د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور هم تیرونه د جنرال رازق د پنځم تلین مراسمو ته وینا کوي ویلي طالبانو د افغانستان نصاب په وحشتناک ډول باندې افراطی کړی ده.
اینها مدارسی بیش از حدی را ایجاد میکنن، تاسیس میکنن بیش از حد نیاز، و در این مدارس نه مسائل دینی، اگر مسائل دینی هم هست به شکل وحشیانهش که وحشی بار بیارن، مسائل افرادگرایی و انتحاری بین آموزش داده نشد.
ازادي رادیو د فعالانو در غغول په لړ کې یو خبريال عبدالواسی پوپلزی ته لاسرسي پیدا کړی دی. عبدالواسی پوپلزی په افغانستان کې خبريال او د قاچاقي لارو په خطرونو راپورونه جوړول، خو اوس څنګه هغه خپل په دغه لارو د ستړیا او غاللو ته مجبور شو. خپل دغه ټوله کیسه ازادي رادیو سره د یو راپور په شکل شریکه کړی دی.
د هیواد هغه سهار چې ولس یې د راتلونکو تیارو پاړه ناخبره دي، د لمر رڼایشته خو پر خلکو د ډار او تور تیارو پرده راخوره ده. دا د جمهوریت د سقوط ورځ ده. د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته له هیواده په میلیونونو افغانان کډوال شول. دا هغه خلک ول چې په تیر نظام کې دندې درلودې، نه یوازې حکومتیان بلکې د بشري او مدني حقوقو فعالان او خبريالان هم د دې لپاره بهر می شول چې تیر نظام سره یې اړیکه او یا هم فعالیتونه درلودل. دغه ملیونی وګړي سه هوایی او یو شمیر بیا زما په ګډون پر قاچاقي لار ووتل. له خطرونو ډک لار ما هم تجربه کړاو و می غوختل تر خپل وسې د دې لارې انزور وړاندې کوم.
دا د بوسنی او د سربستان هیوادونو ترمنځ اوبه دي چې دواړه هیوادونو سره جلا کړي. کډوال په دوو لارو اروپا ته ځان رسوي. لومړی د سربستان نه هنګری او هنګری د بیا اتریش تر نوځي. دویم دغه اوبه دي چې په همدې اوبه تیریږي بوسنی، کرواسی، سلوانیا او بیا ایټالیا ته داخليږي.
دا تنکی ځوان اسماعیل نومیږي، له ترکی نه تر سربستان یو ځای وو. پر کډوالو د هیوادونو ظلمونه او د لارې د خطرونو په اړه کیسه کوي.
د مسیر را گوشنگی، توشنگی، دیگه لط خوردن، حتی شلیک میکدن طرف ما، در موترهای ما، موترهای در موتر بسیار، یعنی در اون موتری که باید 8 نفر 10 نفر بار شوه، حتی 30 نفر 32 نفر بار میزنن. حتی این تو حالت ها شد که موتر بسیار تیز میرفت، دیگه رفیقای ما از موتر غلطید. یعنی بسیار یک حالت سخت ما دورا تجربه کردیم. و مشکل ترین ای را که بود بلغارستان بود که ما از مسیر طرف اروپا که می آمدیم از ترکیه در بلغار که داخل شدیم، عسکرایشان گیر میکرد و این تو کارهایی را انجام میداد که یعنی گفته نمیشه، میشه در زمان ما نمیبره، شکنجه و لد کردن و بسیار اگه عادی بود دیگه. عادی ترینش مثلا رفیقای ما را در پیش روی چشم ما در سک انداختن.
د جمهوریت له پرزیدو وروسته افغان پوز هم و پرزید، خواره واره شول، ډیره یې پر همدی مرګونی لار سرونه خوندی ویستل. له یو سرتیری سره په سربستان کې وغږیدم، د امنیتی ستونزو له کبله نشو کولای چې مخ یې درښکاره کړو.
زه په افغانستان کې نظامی وم، ننګرهار ولایت کې وظیفه وه. کله چې طالبان کابل ونیو زه مجبور شوم، ما خپل وطن پریښود، خپل هیواد مې پریښود، زه دې خواته راغلم. حتی دې چې طالبانو د عفو اعلان کړی خو زما خپله قومندان یې وژلی، زما نور ملګري په شرکي ډول مړ کړي دي، شهیدان کړي دي.
ولې ځوانان هیواد پرېږدي او په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته ځي؟ کلونو را په دې خوا په قاچاقي لارو له هیواده د ځوانانو تګ پروسه روانه ده. ځینې هیلو ته رسېږي او یو شمېر نورې بیا په لارو کې د مایانو خوراک شي.
یو وخت مې پر همدې موضوع چې ولې ځوانان په قاچاقي لارو بهرني هیوادونو ته ځي راپور جوړ کړو، خو له دې ورځې نه خبره چې پر همدې مرګونی لار به زه هم ځم او د کډوالۍ دې درون پیټي ته به اوږه ورکوم.
او لیوا د بهر خبرې کړکې چنې دي. تیرونه په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر تلبیب کې او د اسرائیل په شمول یې د فلسطین او نور عرب مشرانو سره لیدونه ته شیبې شمارلې. خو په عین حال کې د سې شنبې په ورځ د غزې په الاهلی العربی روختون د توغندي لګېدو پیښه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي. د روختون مشر د مړو په منځ کې خبري کانفرنس ورکړ او دا یې ستر وحشت وباله. همداراز د برید له امله په نړیواله کچه سخت غبرګونونه هم راپورته شول. اسرائیل چې پر غزه یې ځمکني او هوایی عملیات روان دي تورن شوي چې دا برید د دوی هوایی بمبارو. خو اسرائیل بیا د ویډیوګانو په خبرولو ادعا کړې چې دا د حماس هغه توغندې و چې اسرائیلي وشتل غوښتل، خو په هوا کې د خرابېدو له امله بیرته غزه کې غورځېدلې. په نړیواله کچه د دغه برید غندنه شوې. خپل د فلسطین مشر محمود عباس د اردن پاچا او د مصر ولسمشر له جو بایډن سره لیدنې لغوه کړې دي. جو بایډن په دې برید خواشینی ښودلې او د امریکا لخوا د برید د پلټنو یادونه یې کړې ده. پښتني فعالې ملال یوسفزی بیا له دې برید وروسته د غزې خلکو ته $300,000 مرسته اعلان کړه او بشري مرستو ته یې د لار خلاصولو باندې ټینګار وکړ. او د پاکستان د موقت حکومت چارواکو بیا ټینګار کړی چې د اکتوبر له میاشتې وروسته ناقانون افغانانو سره مراد نه کوي او نه هم د شړلو پریکړه بدلیږي. د پاکستان صدر اعظم تیرونه پیښور کې یو خبری کانفرنس ته ویل دوی د غچ اخیستلو حکومت دښمنۍ په بنسټ افغانان له خپلې خاورې نه شړي، بلکې دا د وخت اړتیا ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یې هم غړی د ټینګار کوي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا 4,00,000 افغان کډوالو د ایستلو پلان فسخه کړي. په راپور کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په تیره هغه شاوخوا 1.4 میلیون افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د یو خوندي ژوند په تمه پاکستان ته کډه شوي دي. او اوس هم د ټولنیزو رسنیو بحثونه. تیرونه د ټولنیزو رسنیو فعالانو د جنرال رازق د تلین په ورځ د افغان پخوانی او ځانګړو ځواکونو جنرالان او افسران په امریکا کې د افغانستان د متحد جبهې د موجودیت اعلان لکبله د خپل بحثونو ټکي ګرځولیو. په دې جبهه کې د جنرال سمی سادات او جنرال خوشحال سادات نمونه د پام وړ دی او دوی ادعا کړی ده چې په ډله کې ورسره د ملي ځواکونو تر څنګ یو شمېر نور ځوانان هم یوځای شوي دي چې د جمهوریت او اساسي قانون د بیا احیا لپاره بحثی کوي. دوی په ډاګه نه دی ویلي چې هڅې به نظامي وي که سیاسي، خو تر دې وړاندې جنرال سمی سادات له طالبانو سره په وسلواله مبارزه باندې ټینګار کړی. په ټولنیزو شبکو کې د دوی خبرو شویو ویډیوګانو ته په خبرګون کې څه هم طالب فعالانو تون خبرګون او تمسخر خودلې، خو یو شمېر بهرنیو افغان فعالانو بیا د دې جبهې په اعلان د اساسي قانون او ملي بیرغ د بیا حاکمیت لپاره هیلمندي خودلې ده. د مهال افغانستان کې د افغانستان خپلواکۍ ملي تحریک او مقاومت جبهې په نوم ډلې د طالبانو خلاف وسلواله جګړه کوي، خو نورو ګڼو جوړو شویو غورځنګونو له سیاسي لارو د جمهوریت په بیا احیا کولو باندې ټینګار کړی دی. تیرونه د افغانستان په ټولنیزو شبکو د ټیټي او لوړی کچې طالبانو د فلسطین د خلکو سره خواخوږي خودلې، خو په کاناډا کې د فلسطینیانو یو لاریون د طالبانو د پلویانو او د سپین بیرغ د ایستلو ویډیو خپره شوې ده چې په ټولنیزو رسنیو یې بحثونه او ناندرې جوړې کړې. په ویډیو کې لیدل کېږي چې د کاناډا په یو ښار کې د فلسطین په ملاتړ لاریون ته د طالبانو پلویان سپین بیرغ سره ورځي، خو فلسطینیان ورته وایي دا افغانستان نه دی او خپل بیرغ مو در ټول کړئ له لاریونه ووځئ. په ټولنیزو رسنیو کې فعالانو طالبانو ویلي دي چې دا خلک د فلسطین استازیتوب نه کوي، بلکې فلسطینیان د دوی ملاتړ ته هرکلی وایي، خو خپله کاناډایانو لاریون ته د سپین بیرغ د وروړونکو په تعقیب ټینګار کړی دی. بلخوا د طالبانو مخالف افغان فعالانو بیا طالبانو ته د دوی له خواخوږۍ څخه د نورو د بېزارۍ پیغورونه تبادله کړي. د افغانستان د پخواني ولسمشر نجیب الله لور هیله نجیب وایي حماس او طالبان دواړه د خپلو هیوادونو د خلکو استازیتوب نه کوي او باید تندروان له ټولنو څخه دغسې وشړل شي. نورو فعالانو هم ټینګار کړی چې طالبانو خپلو افغانانو ته د کومې خواخوږۍ مخ نه دی ښودلی. د نورو هیوادونو مسلمانان هم د دوی خواخوږۍ ته تمایل نه ښیي. که څه هم د ملګرو ملتونو د سپتمبر د میاشتې راپور دی چې افغانستان کې د نجونو ترمنځ د ځانوژنې پیښې زیاتې شوي او د ځانوژنې د 780 پیښې نجونې کوي، خو تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو هم خپره شوه چې نیمروز ولایت کې یو کس له دویم پوړ نه د ځانوژنې په هڅه ځان راغورځي. د طالبانو حکومت که څه هم د ځانوژنې د ټولو پیښو علت رواني ستونزې یادوي، خو شنونکي وایي د ملګرو ملتونو د راپور په اساس د افغانستان 15 میلیونه وګړي چې د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو ته اړیان دي، نو طبیعي ده چې د ځانوژنې پیښو کې به د اقتصادي ستونزو زیاتېدل لوی لامل وي. دا په داسې حال کې ده چې سپتمبر کې ګارډین ورسپانې هم یو راپور ورکړی و چې افغانستان کې له یو کال راهیسې د ځان وژنې 123 پیښې ثبت شوي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د روان اکتوبر په دویمه اونۍ کې د معاصر نړۍ حاتم تایی او سخی ترین میلیاردر چارلز فینی له نړۍ سترګې پټې کړې، خو په اړه یې خبرېدل لا هم ناوخته نه دي. آیرلینډ نژاد امریکایي میلیاردر چارلز فینی چې په چوک فینی باندې مشهور او په 29 کلنۍ کې عمر، په وروستیو څو کلونو کې خپله ورپاتې سرمایه 8 میلیارده ډالر په ډیر پټ ډول د نړۍ د 5 لویو وچو مختلفو هیوادونو کې په خیریه کارونو باندې لګولې وي، او د مرګ په وخت کې خزانو کې یوازې 2 میلیونه ډالر پاتې شول. هغه د اټلانټیک فیلانتروپیس په نوم یو خیریه بنسټ هم درلود او د خپلو کارونو له امله په پټ یا جیمز بونډ سخاوتګر هم مشهور و. چارلز فینی په 1996 کې خپله ټوله سرمایه خیرات کړه او د بېوزلو لپاره یې په ټوله نړۍ کې د وړیا ژوند توکو 400 مارکیټونه هم جوړ کړي وو. له چارلز فینی څخه په تاثر بیل ګیټس هم خیریه کارونه پیل کړل او هغه یې په اړه ویلي، چارلز فینی یوازینی سخي و چې خپله ټوله سرمایه د انسان د خدمت لپاره وقف کړه. د چک فینی خپل ژوند هم ډیر ساده و. هغه له 150 کالو راهیسې موټر نه درلوده، کرایي کور کې اوسېده، ټول عمر یې 15 ډالري ساعت په لاس کاوه. د ځانګړي بکس پر ځای به یې ساده خلطه ګرځول او 150 کاله وشول چې هیڅ کله بزنس کلاس الوتکه کې سفر نه وکړي، بلکې عادي سیټ کې به ګرځېده. چارلز فینی په 2000 کال کې خپل خیریه بنسټ له دې عمله وتاړه چې نور ورسره هیڅ پیسې پاتې نه وي. او د کور بازار سنگارتون چې اوسنی دور کې د خزو لمرنۍ اړتیاو کې راځي، خو تاسو به حیران شئ چې لرغون پیژندونکو تازه د ترکی په ایزونوی ښار کې 2000 کاله پخوانی د میک اپ دکان کشف کړی دی. ایزونوی 2000 کاله پخوا د رومي امپراتورۍ سیاسي او اقتصادي مرکز وو او د ترکی رسنیو په حواله دغه دکان کې د خزینه اترو د خوندي ساتلو لوخي، د میک اپ بیلابیل تولیدات او توکي، ان د خزو د سترګو او مخ د میک اپ برسونه هم موندل شوی دی. په دې وسایلو کې ځینې داسې سیپۍ هم موندل شوي چې د ښځو سینګار توکي به پکې خوندي کېدل. دې سره څنګ کې یو بل دکان هم کشف شوی چې د ښځو ګاڼې او نور توکي به پکې خرڅېدل. په دې دکان کې هم د ښځو غاړکۍ او د ویښتانو لپاره مریداره پیوي موندل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 21مه پیړۍ کې څه موده وړاندې طالبانو د افغانستان په کچه سینګارتونونه بند کړل او هلته د ښځو تګ یې ناروا وباله.
¡Suscríbete al canal! سال خو سر کراتم من مر پغلا یراتم سر سال خو سر کراتم من مر پغلا یراتم.